د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د غربي دولس بجې سويزه بوري وال کاکر درته پکې هر کلی وایم. په خبرونو څخه وروسته به تاسو د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه واوري او د خبرونې په دویم نیمه کې به درته د مشال ریډیو دوې اونیزې خبرونې تاندې هیلي او قانوني لارې هم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایله تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونسو چې غوښتنې د منلو وړ نه وي. د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې 14 څلور تنه وژلې او د قزاقستان چارواکي وایي تر احتجاجونو وروسته تر 300 زیات کسان د ترهګرۍ او لسی ګډوډۍ رامنځته کولو په تور بندیان دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره ځکه په خبرو کې پرمختګ ونسو چې غوښتنې د منلو وړ نه وي. شیخ رشید احمد دا څرګندونې د جنوري پر 2 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې.
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
دا ٹی ٹی پی شرطن دا سی رقم و چی دا منلو ور نو دا غوی سرا دا افغانستان دا طالبانو دا لاری مذاکرات کی دل او مونگ تا چی افغان طالبانو سرنگ پا گوتا کری و نوحغا شرطن دمر سختو چی دا منلو ور نو اغوی بیا پخپلا اوربن مات کرو بیا مونگ ور سرا هم تماس اوننی ولو
ہم نے بھی رابطہ نہیں کیا.
شیخ رشید ومنله چې په تیرو 3 کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او بریدونه زیات شوی دي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په پخوانی قبایلی سیمه جوواګي کې 14 څلور تنه وژلې دي. د کوهاټ پولیس وایي چې دا 14 د جنوري 2 په ماښام په ګلوتنګ سیمه کې د شپونکیو په یوې جونګړې کې شوې ده. د دوی په وینا شپونکیو مارټر توغندی میندلی وو او کور ته یې راوړی وو چې 14 وسوه. د دوی په وینا وژل شوي کسان د منسیری دي. د بلوچستان په لویو لارو باندې کارکونکو مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وای په 2020 کال کې له ژوبه تر کوټي او له کوټي تر کراچي پر غزیدلو سړکونو نږدې 8000 د ټریفیک حادثې شوی وي. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمی رحمان مندوخیل د جنوري پر 2 مشال رډی تول چې په دې پیښو کې په مجموعي توګه تر 10000 زیات کسان ټپي شوي وو او 233 وژل شوي وو. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 2 مشال رډی تول چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د کوټي کراچي او د کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډېر زر دوروي کړي. جماعت اسلامي وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیتي نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون بیرته نوي اخیستی. د جماعت اسلامي د کراچي مشر حافظ نعیم رحمان د جنوري پر 2 مشال رډی تول چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیتي ادارو تعلیمي ادارو روغتونونو او سیمیزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستی دي. خو د سند د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه د جنوري پر 2 رسنۍ ته وویل چې د خلکو د ګټو او د بلدیاتي ادارو د شوالې لپاره په دې قانون کې بدلون کړی دی. د افغانستان په هرات کې یوې 14 لږ تر لږه 15 عام وګړي وژلې او لس نورې ټپي کړې دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مشر ثابت هروي بیګا مشال رډی ته وویل چې 14 پرون ماښام پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي بم په وسیله شوی ده. د هرات د سیمیز روغتون چارواکي بیا وایي چې د 14 له کبله 9 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د قزاقستان چارواکو د جنوري پر 2 ویلي چې تر 300 زیات کسان د ترهګرۍ او لسی ګډوډۍ رامنځته کولو په تور بندیان دي. د دې هیواد لوی څارنوال د دفتر ویاند ویلي چې شاوخوا 500 نور کسان په لږ جدي تورونو لکه غلاوي ګډوډ چلند او د وسلو پر ښودلو بندي دي. یو شمیر خلاصویو بندیانو ویلي چې دوی تور پورې کړی چې پر بند کیا ځورول شوي وو. دا لږ وروسته ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د روس په مشرۍ ځواک د دې لپاره قزاقستان ته ور وبلل سو چې د ولسي نارامۍ مخه ونیسي. دا نارامۍ لومړی د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي له کبله له راپورته سوي احتجاج پیل شوی وي. او وروستۍ خبر د لوبو. د افغانستان او نیدرلینډز د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به 2 یو ورځنۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د قطر په پلازمینه دوحا کې نن د کابل پر وخت سهار 11:30 پیل سي. د درو لوبو د لړۍ لومړۍ هغه افغانستان ګټلې وه. بل پلو د پاکستان او افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو لخوا بیګا په نړیوال کپ کې خپل لوبي وګټل سوی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې اوریدئ چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د افغان طالبانو په مرسته یې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د هغوی د سختو شرطونو له کبله ناکامې سوې دي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د امنیتي حالاتو په اړه په یو خبري غونډه کې کړې دي. شیخ رشید منلی چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه زیات سوي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر مازیګر په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره په امنیتی صورتحال خبرې وکړې او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره شرطونه د منلو لپاره آسان نه وو، نو ځکه په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو. هغه په دغه اړه زیاته کړه،
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
د ٹی ٹی پی شرطونه داسې رقم وو چې د منلو وړ نه وو. دا هغوی سره د افغانستان د طالبانو د لارې مذاکرات کیدل او موږ ته چې افغان طالبانو سرنګ په ګوته کړي وو، نو هغه شرطونه دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغوی بیا په خپله اوربند مات کړو، بیا موږ ورسره هم تماس ونه نیولو. د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد نه په خبری کانفرنس کې په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې په دې روانه اونۍ کې د وسلوالو د بریدونو په اړه هم خبریالانو پوښتنې وکړې او هغه دا ومنله چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، خو هغه د پخوا په رنګ په افغانستان دا تور ونه لګولو چې ګنې په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې په افغانستان کې د هند استخباراتي اداره د ماتې سره مخ شوه، نو ځکه اوس هغوی د پاکستان امن ته زیان رسول غواړي.
آج وہاں ماحول جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف تھا، آج وہاں طالبان ہے.
نن هغلته کې زمونږ په ضد یو ماحول نه دی، هغلته کې اوس طالبان دي. په افغانستان کې چې ان ډی اس او را د ماتې سره مخ شو، نو داوی وړې وړې ډلې اوس په پاکستان کې د تراګرۍ پیزا جوړول غواړي. خو د افغانستان پخوانی حکومت او د هند چارواکو په بیا بیا په تیرو وختونو کې د پاکستاني چارواکو دا رقم تورونه رد کړي وو، خو د روسي امنیتي صورتحال او امنیت ته د ورپیخو خطرونو په لړ کې د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې وویل چې د هغه وزارت د پولیسو ترڅنګ ټولو پوځي او نیم پوځي ادارو ته هم د امنیت د ټینګ ساتلو خبرداري جاری کړی دی.
غلام غوث اوس تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي چې په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د داعش خراسان ډلې وسلوالو شتون زیات شوی دی. د ده په خبره دغه ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی. بلخوا ځینې پوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي، خو ځینې بیا وایي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سویو زیاتره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډلې نه بلکې تحریک طالبان پاکستان اخیستې ده. اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری وایي د صوبې د امنیت لپاره داعش خراسان وسلواله ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی، خو د په خبره دا خطر مختلف دی. د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په 28 جنوري یو مرکه کې معظم جا انصاری وویل له تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان ډله ځکه جلا خطر دی چې دا ډله په دې سیمه کې کوم مرکز یا مشر نه لري.
داعش خراسان کو میں ذرا ڈفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں.
داعش خراسان ڈلی تھا زدہ و مختلف خطر پستر کے گورم زکی چی دا دمر منظم نہ دا دمر انتظامی جوڑشت نہ لری دا دی مختلف اتسانگی دی او دا دی کم داس یو مشر ہم نستا چی تای غیر فعال کری یا ورسر مذاکرات وکری پا مختلف زائیونو کی مختلف خلق دی او پا داعش خراسان پوری جان تڑی
مزم جاوائی ددوی تحقیقات خائی چھ پا 2020 کال کے وسلوالی ڈلی داعش خراسان پا خیبر پختونخوا کی یو حکیم ستنام سنگ او بیا پر لپسے پا مختلف بردنو کے چلور پولیسان وجل او پا پولیو ٹیم یہ ہم حملہ کری وا. نوموړی وایي داعش خراسان ډله په وړو وړو څانګو کې ویشل شوې چې یوه څانګه یې ختم شي نو کېدای شي چې بله یې موجوده وي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه سمیع سبزی وایي له کله نه چې د تیر کال له 15 اګست څخه افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د داعش او خراسان ډلې وسلوالو پاکستان ته مخه کړې. نو د په خبره ځکه چې یادې دواړه ډلې د یو بل مخالفې دي. سمیع سبزی په 28 جنوري مشال ډو ته وویل چې د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر دا خبره سمه ده چې داعش خراسان ډله د پاکستان پولیسو او امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی. د په خبره ځکه چې دغې ډلې مشران په سیمه کې نشته، وسلوال یې هم په دې وروستیو کې پاکستان ته راوختي او د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره یې په اړه ډېر معلومات نشته.
یو مشکل ده چې هغه هم چونکه دوی ډیر وخت لپاره هغه تنظیمي سټرکچر یې د افغانستان نه د باندې پاتې وو، د پاکستان له حکومتي ایجنسو سره د دوی ډیر زیات انټلیجنس معلومات نشته ده، چونکه دوی افغانستان نه اپریټ کیږي، ځینې کسان یې پاکستان ته راځي، نو له دې امله د پاکستاني ایجنسو لپاره دا یو چیلنج ده.
خو په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي په پاکستان کې داعش خراسان ډله د تحریک طالبان پاکستان هومره قوي نه ده. نوموړی زیاتوي ځکه چې په دې وروستیو کې څومره وسلوالې حملې شوي په هغو کې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. محمود جان په 28 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر داعش خراسان ډله ځکه خطرناک بولي چې د ډلې پروسه کال د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د غټو بریدونو ذمواري اخیستې وه.
افغانستان کې د بدري غټو کاروای چې کوم شوي دي تر اوسه پر کله چې جمعه په جمعه کوم دماکې وکې دي هغه هم داعش سره تړلې کېږي. بیا د دې نه علاوه چې کوم پاکستان سره نږدې کوم صوبې دي په هغې کې چې کوم کسان ګرفتار شوي دي یا وجل شوي دي د هغې باندې داعش نوم اخیستل کېږي. نو دوی ته دا پته ده چې همدې صوبو کې چې کوم د افغانستان مشرقي صوبې دي که په هغې کې تحریک طالبان موجود وي او داعش هم موجود وي نو که تحریک طالبان د پاکستان لپاره مسله کېدای شي نو داعش هم کېدای شي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر داعش خراسان ډله په داسې حال کې خطرناک یاده کړي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په امنیتي سرتیرو لګښیو او پولیسو په ټیمو د بریدونو ذمواري منلي. د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې د پېښور ترهګرۍ مخنیوي پولیسو ویلي وو چې د دغه ډلې درې غړي یې وژلي دي. مرکزي داعش ډله چې په عراق او شام کې شتون لري په 2013 کال کې یې خپل خلافت اعلان کړ او له دې شاوخوا شپږ میاشتې پس یې خپله خراسان څانګه اعلان کړه. خراسان په یو وخت کې د افغانستان او له دې سره د خواوشا ځنو نورو سیمو پخوانی نوم وو.
اسرار الله مومند تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د بلوچستان پر لویو لارو د خونړیو ټرافیکي پیښو لړۍ دوام لري. مرستندوی اداره 1122 وایي په تیر یو کال کې یوازې د صوبې پر دوو لویو لارو نږدې 8000 ټرافیکي پیښې شوې دي. د یادې ادارې په وینا دا پیښې د 2000 کال پرتله په 2021 کال کې زیاتې شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا پر اعلانو سربیره دا سړکونه لا هم سی یو رویه دی کوم چې د ترانسپورټرانو او مسافرو په وینا د حادثو لوی وجه ده. په دې اړه رپورت للند د می ورستاورو. د بلوچستان پر لوی لارو کارکونکو مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وای په 2018 کال کې لژو به تر کوټي او ل کوټي تر کراچي پر غزیدلې سړک نږدې 8000 د ټریفیک پیښې شوی وي. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې له ژوبه تر کوټې غځېدلی دی.
کما ژوب ټو کوټه های وی ده په دې باندې په 2021 کې 1190 اکسیډنټ شوی وو او په کوم کې سي 2100 ته نږدې خلک ټپیان سي او اشپر راوی خلکو زبن تر لاسه اور کړی ولی په دې سیمه کې سي در ټولو زیات اکسیډنټونه سي او هغه د کلاس فلا علاقہ د نسی شاخوا سي کوم ایریا ته په دې کې سي او په کوم کې سي تقریبا 568 اکسیډنټ په 2021 کې سي او په هغه کې 19 خلکو زبن تر لاسه اور کړی ولی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبې بل خنړی سړک هغه دی چې له کوټي څخه په بلوچستان سیمو کې تر کراچۍ تللې دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ټرافیکي پیښو په اړه وویل
د N25 کم سی کوټا کراچۍ های وی دا په دې کې په 2021 کې شپږ زره یو سل اته اکسیډنټ روډ ټرافیک اکسیډنټ سی ول په کم کې سی د اته زره نه زیات خلک انجر سی او زخمیان سی ول او یو سل و پنځوس خلکو ژوند تر لاسه ورکړی ول.
د یادونې وړ ده چې دا شمیره یوازې د صوبې تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټولې کړې دي. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا که څه هم په 2020 کال کې د 2020 کال پرتله ترافیکي پیښې زیاتې سوې وې خو مرګونه پکې نسبتا لږ سوي وو. د ده په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنۍ مرستې دي چې تر ترافیکي پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ترافیکي پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټرافیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوه‌رویه کوي چې هم د ټریفیک رواني چټکه سي او هم د حادثو مخه ونیول سي، خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم دا لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیش رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 22 مشال راډیو ته ویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډېر زر دوه‌رویه کړي.
دا سیدا چې د چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوه‌رویه کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی ده او پر دې به ډېر ژر عملي کار پیل سي. د ژوب او کوټ ترمنځ سړک د سی پی ایک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل سوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سرته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لویو سړکونو دوه‌رویه کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري، خو د ده په وینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسی پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزی خانه غزیدلې سړک تر پخوا پراخ سوې دي، همداسې به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومول؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د شمال وزیرستان په سپین وام کې ځای خلګو هغه پرلت پات رسولې چې لوی اونۍ راسی دوام ورکړی او دوی وایي چارواکو یې زیاتره غشتنی منلې دي او د نورو یې باور ورکړی دي، خو د دوی فوینا کې یو غشتنی پوره نسوي نو بیا به احتجاج کوي. دوی دا پرلت د دې لپاره پیل کړی وو چې امنیتي چارواکي دي د امن پر ځای کولو او د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال عام ولس نه ځوروي. د مشال رډي خبريال عمر وزیر په دې اړه حال راکوي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د ځایي ولس لخوا د تیری ویونۍ نه روان پرلت تیر ماښام پای ته رسیدلې. د پرلت مشران وایي چې اوتمانځای جرګې مشرانو په وسطه یې مذاکرات وشول، انتظامیه باور ورکړی، غوښتنه یې ځنه منل شوې. په ځنو به روانو ورځو کې بیا انتظامیه سره ناسته کوي. سو پرلت یې فلحال ختم کړ، که مطمئن نشول نو بیا هم ناسته کولی شي. د سپینوام پرلت یو ګډونوال ملک یوسف هارون مشال ریډیو ته وویل چې مشران ورغلی ول، دوی ته ډاډ ورکړل شوی او روانو ورځو کې بل انتظامی مرستیال کمیشنر سره بیا لیدنه کړي.
د میزو ډیلیګیشن جوړ شو چې هغه شه د میزو سربراو شیر مهاجي شیر محمد په تخت سربراوي چې میز غاته لړلې ډي سي ته ډي سي چې کی مخ میز 8 بو طالبې پاشه تقریبا 4-5 دو منلې. آگا ہوئی چھ انشاءاللہ زدر کی حال کا او د څلورم ورځې پرې او دغه نه بعد چې ټیمه د دې ته غسر ریلیټډ دي د اف سی ول سره
سپینوام کې ځای ولس د یو اونۍ نه پر لټ پیل کړی و. غوښتنه یې کوله چې امن لپاره چې کوم اقدامات کېږي، وسله والو زیات کاروایی کېږي، نو دا هم ولس خیال دې ساتلی شي. امنیتي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې دا هم ولس خیال ساتي، کاروایی د وسله والو زیات کېږي او دوام به لري، عام خلک کله هم نه ځوروي. دوی دا هم ویلي ول چې وسله والو او یا د وسله والو سره مرسته کوونکو زید چې دوی کاروایی پیل کړي، نو خلک ته ورته په احتجاج نه راوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال ریډیو اونیزه خپرونه د هرې چهارشنبې او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان د سره روغي اوسیدونکو وایي د انټرنیټ نشټوالی یا د ژوند په اړوند چارو کې مشکلات جوړ کړي دي. دوی وایي د دې له کبله په ځانګړې توګه زده کوونکي او کاروباري خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله د زر تر زره ورته هواره کړي. بل پلو ځای انتظامیه وایي چې هلته پر انټرنیټ سره رسمي بندیز نشته او شاید دا تخنیکی ستونزه وي. اشتیاق مسید رپورٹ پر لری.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ چار نه کوي، چې په واجه یې د سیمه خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس امداد الله مشال ریډیو ته وویل،
بیا تا چې کما د نتورک مسله دو نتورک خالی و اته نه ده، په یو کیلومتر سے چار کوي په سراروغه شه کما اله دوله ایریا دو په دغه بهخي چار نه کوي. انټرنیټ بهخي سستا استودنټ تا او کاروباریون خالتا ډیر زیته لادو میز دے انتظامی انا دا مطالبہ کرے کہ کیم انٹرنیٹ تا دادا حبال کو دس سارا چے کیم مٹے لگا ولی دی چے اپ ہائیڈ سارا لگا ولی دی او یختا دا ہا کنیکشن ور کو کاغا کولا شی او بیا پیراتا سیل سارا روغا شو دے انٹرنیٹ او چے کیم سگنل دی اگے مسلو بیا حال شی او بل پی ٹی سیل روغا چے دا عوام دے پورا روغا گھٹا خرچہ پہ وشولا اپ پی ٹی سیل ہا دے ویسا پرے باندھے عوام تے نور کوی.
عبد السلام یی چے انٹرنیٹ دے جوان تیرا ولے دے پورا ضروری شوی دای د زکه دا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا سہولت دویتا زر بروبار کی.
انټرنیټ د ضرورت شاید نن سبا ډېر ضروری شاید هر څه د پوره ضرورت ای کنه مسافر د پوره د کاروباری نه پوره د سکول د پوره په کورنه شه په کوټه شه چې پوره تر نه زه هغه سیګنل هچار نه کوي بار رانیټ کو پرېږه کنه په پښه کې په ټیچل کې بوله غوړی دا هغه ضروری چې هغه ولاګي کنه په کور شه په بازار شه پر د شپږ شه چار کوي.
مشال ریډیو چې د سراروغه سیمه اوسې دین کې د انټرنیټ سہولت وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تاکشش وا غوی و ویل،
موبایل ټاورز سره روغه کې خو دا به اسید دي بارانونو و غي د وجه سره ټیکنیکل فالټي ادروایز خو صدا سي اورډر یا سره ډایریکشنز نشته چې عدالته به بندي دا جنتا سایت جوینټ ټاور وای کنه لکه یو فون زونګ اور جیز د دې ټولو یو دلته لګي او د دې تقریبا 20 سکوير کیلومتر ریډیس ته ده دي نو کافی ایریا باغم کور کې دا سي نور هم په لاین کې دي او غي سره چې څومره دا نیټ والا سپیډ دی یا نور چې څومره سرویسز پکاري نو هغه سره اوبیسلی زیاتیږي.
د سراروغه اوسیدونکو دا هم وویل چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا دوی ته د انټرنیټ سہولت زر برابر کی چې دوی په خپل سیمه کې د دغه سہولت نه ګټا پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
جماعت اسلامی د سند حکومت لخوا په بلدیتی قانون کې د بدلون پر ضد په کراچۍ کې احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د یاد ګوند ځای مشران وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیتی نظام په اړه په قانون کې کړی دا بدلون بیرته نوی اخستی. دوی تور پور کوي چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیتی ادارو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او سیمه ایزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستې دي. خو د سند حکومتي چارواکي وایي چې د خلکو د ګټو او د بلدیتی ادارو د شوالي لپاره یې په دې قانون کې بدلون کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سند حکومت په دې وروستیو کې د 2013 کال د بلیاتو په قانون کې بدلون وکړ او هغه یې له اسمبلی منظور کړ. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
دا جماعت اسلامی د کراچۍ مشران وایي چې پسند کې واکمن د پیپلز ګوند حکومت د دغه قانوني ترمیم سره د بلدیاتی ادارو په ټول وسایل په خپل واک کې اخیستل دي. په دې اړه په کراچۍ کې د جماعت اسلامی مشر حافظ نعیم الرحمن د جنوري په 28 مشال لیډیو ته وویل له دې قانون سره سم د سن حکومت د بلدیاتی ادارو، ټولو تعلیمي ادارو، روغتونونو او د سیمه ایزو ادارو د ټیکس او د ګټې ټولو څانګو کنټرول په خپل لاس کې اغستی او د صوبې په غټو ښارونو کې د بلدیاتی ادارو د استازو او د میئر اختیارات هم کم کړي.
می مطالبه کرتا ہوں کہ کراچی کے جتنے ادارے ہیں
دیوائی چې زه غوښتنه کوم چې په کراچی کې څومره ادارې دي د هغې د انتظامی کنټرول او مالی چارو واک دی بلدیاتی ادارو ته پیرته ورکړی شي. په کراچی کې د بلدیاتی ادارو د نه واکدارۍ له امله ستونزې پیدا کیږي. موږ د اتلسم آئینی ترمیم له مخې د سند حکومت څخه د بلدیاتی ادارو واک غواړو او تر هغې به دا احتجاجي پرلت دوام لري تر څو چې دا قانون بیرته اخیستل شوی نه وي او دا ټول هسپتالونه چې سند حکومت په واک کې اخیستي دي باید بیرته ورکړل شي.
تمام هسپتال جس پر سند حکومت نے قبضہ کیا ہے واپس ملنے چاہیے.
بلخوا د سند حکومت وایي چې د خلکو په ګټه او د بلدیاتی ادارو د خوالي لپاره په قانون کې بدلون راوستي دي او سن اسمبلی دغه بل په غوڅ اکثریت منظور کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند د سن اسمبلی غړي او د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاہ د جنوری په 28 په کراچۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې ګوندې په پرامن احتجاج کولو باور لري. خو د سن اسمبلی په یو سل او یا استازو په ایوان کې جماعت اسلامی یوازې یو استازي دي او دوی دا ټول بل نه دی لوستي. جماعت اسلامی په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم د دې بلدیاتی قانون ملاتړ کوي خو پسند کې مخالفت کوي.
کې بہت ساری چیزیں جو ہیں اس نئے لا میں ہم نے بہتر کی ہیں.
دی وایي چې موږ په دې نوي قانون کې ډېر پرمختګ کړی دی خو د دوی مسله قانون نه بلکې بل څه دي. موږ د بلدیاتی ادارو استازو ته په دې قانون کې زیات اختیارات ورکړي دي. موږ په خبرو اترو باور لرو او د جماعت اسلامی یا نورو سیاسي ګوندونو د اندېښنو د هوارولو لپاره موږ یو کمیټي هم جوړه کړې ده او موږ به دا ستونزې د خبرو اترو د لارې حل کړو او په دغه نوي قانون کې د میئر او بلدیاتی استازو ته ډېر واک ورکړی دی
بنا ہے اس میں جنہوں نے بہت زیادہ اختیارات دیے.
بلخوا پسند اسمبلی کی دا اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف گن او متحدہ قوم مومنٹ کڑو ہم دا نوی بلدیاتی قانون پزد ہم احتجاج کرے او ویلی چھ دا دی قانون دلاندی دا سن حکومت پزانگڑی توگا پا کراچے کی دا بلدیاتی دارو پا گٹا او انتظام پا خپلواکی اخستل غواڑی. خود سن حکومت دا اطلاعات وزیر سید غنی او بیا نورو وزیرانو بیا بیا دغا تورونا ردوی او ویلی دی چھ پا کراچے کے بعد پخوانی ولسمشر جنرل پرویز شرف هغه بلدیاتی نظام هیڅ کله هم نافذ نشي چې ځنې ګوندونه پرې ونازول شي. د سند حکومت په دې وروستیو کې په صوبه کې د بلدیاتی نظام په اړه د 2013 کال قانون کې ترمیم کړی او په سن اسمبلی کې منظور کړی دی. د لوکل ګورنمنت ترمیم بل 2021 په نوم په دې بل لمخې د سند حکومت د کراچۍ میټروپولیټن کارپوریشن څخه د 1300 اسپیتالونو انتظام بیرته صوبایي حکومت ته سپارل شوی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز به وي او لاغه وروسته بیا تاسو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو خو لومړی د خبرونو لنډیز د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه سو چې غوښتنې یې د منلو وړ نه وي. شیخ رشید احمد دا څرګندونې د جنوري پر 2 په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته په وینا کې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د کواټ په پخوانی قبایلي سیمه جواګي کې 14 څلور تنه وژل دي. د کواټ پولیس وایي چې دا 14 د جنوري پر 2 ماښام مهال په ګلوتنګ سیمه کې د شکونکو په یو جونګړه کې سوي ده. پولیس وایي چې هغوی ماټر توغندۍ موندلی وي کور ته یې راوړی و چې 14 وسوه. د بلوچستان پر لویو لارو کارکوونکي مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وایي چې په 2020 کال کې له روب تر کوټي او له کوټي تر کراچۍ پر غځېدلو سړکونو نږدې 8000 د ټریفیک حادثې سوې. د دوی په وینا په دې کې 3000 زیات کسان ټپي سوي او 233 پکې وژل سوي. جماعت اسلامی وای تر هغه وخت به احتجاج کوي چې د سند حکومت د ولایتي نظام په اړه په قانون کې کړي بدلون بیرته نوي اخیستي. د جماعت اسلامی د کراچي مشر حافظ نعیم الرحمن د جنوري پر 2 مشال رډي تول چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د ولایتي ادارو تعلیمي ادارو روغتونونو او سیمایزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولي څنګه په خپل لاس کې اخیستي دي خو د سند حکومت دا نه مني. د افغانستان په هرات ښار کې یوې 14 لږ 15 اموګړي وژلي او لس نورې ټپي کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو چارواکي وایي چې 14 پرون ماښام پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي بم په وسیله سوي ده. او د قزاقستان چارواکو د جنوري پر 2 ویلي چې تر احتجاجونو وروسته تر 400 زیات کسان د تراغري او لسی ګډوډۍ رامنځته کولو په تور بندیان دي. دا لغ وروسته ده چې د روانې میاشتې په پیل کې په قزاقستان کې خونړي احتجاجونه وسو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اردن کوسم تاسو د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه وړاندې کوو. لومړی خبرونه تاندې هیله ده چې فرخنده اسد وړاندې کوي او له هغه وروسته به قانوني لاري اونیزي خبرونه ووري چې زبې تاسو وړاندې کوم. خو لومړی تاندې هیله.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه.
په تاندیلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروگرام کې د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو پر رول او د دغه تحریک له وجې د ښځو پر ژوند په اثرات او معلومات درکو. اوریدونکو د 2020 کال په 6 جنوري د خدای خدمتگار تحریک د بنیاد ایښودونکو او د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفې د بانی خان عبدالغفار خان 3 اتلین دی. په تاندیلی پروگرام کې د خدای خدمتگار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتانه ټولنه د اثراتو او بیا خاص کر د ښځو پر ژوند په بدلون معلومات درکو. راسره اوسئ. د خدای خدمتگار تحریک بنیاد په 1990 کال کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان مشهور دی خوته وو. په هغه وخت کې هم په دغه تحریک کې خزي شامل وي چې د ټولنې د خیر ښېګړې او د نجونو پر تعلیم یې زیات کار کړی دی. په دې اړه مو د تعلیم او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو پر رول پوښتلي.
تحریک تو ګورو بیا دې خلکو ته خو ډېر دا پته نه لګي بلکې هغه په دغه نظر ورته ګوري چې دا په بیا پاکستان نه بس دوی تحریک ختم والی شو. حالانکه ختم نه دی تر اوسه پورې مختلفو شکلونو کې هغه څوک کمې پارټۍ کې هم دي کم ګوند کې هم دي کم ټولنه کې هم ولاړ دي. هغه وخت هم ښځو هغه کې بدلون دا دی چې ښځو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څور کونا چې کوم دلته رواج نو لا رسوري وال کوم چکر چې کوم په پښتنو کې دی خصبه دی خاک پر سړو پر قرباني ورکوي دا شانت زنا شینه چې کوم دی روي شوي او سبق شو.
او مروت صاحب دا پختون رساله چې کوم واکننو په هغه وخت کې به خوځو په دې کې نکل کول
دا ټول کتا سو ګورې په هغه وخت مجلې ګورې د سچې کوم رساله ته اشاره وکړه له پختون رساله هغه کې مختلف مضمونونه هم شته دي هغه کې د ماشومان او هغه هم شته هغه کې د دغه ځنو خوځو نشي ما تاسو صرف دوه نومونه واخیستل نور ډېر کسان دي او مطلب دا د کتا سو یې شاعري ګورې کې د دې کو ګورې هغه ته دا احساس مطلب احمدی باندھے مطلب تقریباً اتم کے نم نہم جماعت کے بدے دادی کے شری کرے پختون مجلے تا خطون دے علی کل باچا خان دتا نور نور مطلب تا میں سب مثالوں نظر کرو او دے خزو اگانے کے چدلائی سٹائل کمو آگے کے ہم دے اویرنس طرح دے پاسو طرح دے دے بدلون رالو.
او مروت سے پہاگ وقت کے پا کم اسی مکے زیادتر دا کم علاقوں نظم خیبر پختونخوانا پا دے تحریک کے خزوے لگا
خود سے خدا سے دے چے خزے خوشتے خبر دا دے کنا چے خزو لک خو دیر چکم کے دلو آگا خدا سو لگا خبال کی شارہ ہوتا ہوں کرلا چے دے سبق نشتوال ایش کمیونکیشن خبر اچوا او آگے کے ہم مطلب دا دے چھ خطک اسی میں شوا لکاگا خطک اسی میں صرف آگا مطلب مانا دے چھ آگا دے کرک کلا دے آگے بھی آگا آئے سائیڈ تا نو شیرے یا اندر آگا ہوتا گوڑا خطک تا اسی میں اسی میں چھ کمی دی چا سردہ شوا نور تر تر سوا تا پورے تا ٹولی لاکو کے آگا وا البتا جن بھی ازلا طرف تا سڑی پکے وانو خزشتا دی خزشتدی خو چونکه سبق نشتوالی په وجه باندې لیک لوست دومره نه دی هغه نه چې کوم ځای دی رسالو دی هغه په بنیاد باندې خبره تا کوم هغه په الته په دومره نه دی ادروایز بهحال دا شی چې کوم کنه شی ورونو تر رسیدو.
باچا خان په خپل کتاب سماجون او چت جهد کې لیکي چې په 1929 کې د 400 په اوتمانزو کې په یو جلسه کې د وینا پر وخت ول چې تاسو خو اودی د هندوانو خزه هم را بیدار شي وي او د سړو سره د ملک ته ازادي لپاره ملا تړلې ده. د ټولنیزو چارو فعال او د خیبر پختونخوا لپاره د خدای خدمتکار د تحریک مرستیاله سالارا پلوشاباس وای دوی غواړي چې د باچا خان بابا د خدای خدمتکاری هغه تحریک بیا ژوندې کړي چې مقصد یې د انسانانو سره ښېګړه کول دي او په دې کې د ښځو رول ډیر مهم دی.
یو سیاسی کارکن ام تاسو به ویلی چې ما زکه همیشه دا خدای خدمتگار ویلی دا تنظیم چې جوړیده نو ما مشرانو نه تاسو کو غیته مې وی چې څنګه به دومره بابا په قافله کې خیال دی آیا دا به موږ سره وی بالکل به موږ سي زما دلته موجود دی لکه دلته نمائندگی کول د دې خبر اشاره دا موږ سره اول خدا سي خیال دی نو زموږه څنګه سره رورو نور خیال دی رابطه کې سیاسی شعور هم دی هغه کې خزه اوس لګي بیا دا ماحول دا چې جوړیږي لګیا دی چې د سپریشن یا غدا باندې زونو ښکار کیږي لګیا دی بچو خزه نو هغه موږ باغی له تربیت ورکو هغه برا بیدارو چې هغه موږ د یو پروپر انسان په تور د معاشره کې فعال کردار طرفدار رجحان دا وی ورکو.
باچا خان په خپل کتاب کې دا هم لیکي چې په خدای خدمتگار تحریک کې د خوځو د رول په اړه د د اوتمانزو د وینا وروسته به چې د چرته تللو نو خزه او ماشومان او سړي ټول به ورپسې وو. الف جان خټکه چې یوه نومیالۍ لیکواله شاعره او د خدای خدمتگار تحریک لخوا د چاپیدونکې پښتون رسالې دایمي کلمی همکار پات شوې ده یو فعال خدای خدمتکار و چې زیاتکار یې د جینکو او خزو د لیک لوست په اړه کړی. لدین علاوه سیدا بشرا بیگم، سین بیبی، مجیده بیگم او یو شمېر نورې هغه پښتني خزې دي چې په خدای خدمتکار تحریک کې یو مهم رول لوبولې دي. پر خدای خدمتکارو خان عبدالغفار خان او د هغه پر عدم تشدد سیړنې کوونکې لیک
لیکوال او تاریخدان ډاکټر سید وقار علی شان مو په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو د رول په اړه پوښتلی دي.
کتاب چې په خدای خدمتگار کامی خدمت دا ټول په دې باندې او هغه لګا چې بادشاہ خان د خدای خدمتگار دوی چې کوم آرټیکولیشن ورکړی دی دوی چې کوم د لومبۍ ورځ نوالې په لومبۍ پښتون رساله بهترین دی دوی پلیټ فارم او هغه باندې خبرې کولې په هغه باندې لومبۍ پښتون نوالې تر
اور کو تاثر چې د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک لوجه په پښتنه ټولنه کې د ښځو پر ژوند کوم اثرات پریوتلي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو بادشاہ خان په خپل کتاب سماجوند او جدوجہد کې لیکي چې کله د 400 د یو شمیر کلو په دوره وو نو هلته یې په یو کلی کې په جلسه کې د وینا پر وخت خوځو تعبیر وکړ او ورته وویل چې دا ملک څومره د سړو دی هغه همرا د خوځو هم دی او که سړی خدای خدمتګاری ته تیار نوي نو تاسو هم لا وتړئ. د بادشاہ خان بابا د خدای خدمتگار تحریک په ثوابی کې ډیر ځای لرلو. مونږ په دې پروګرام کې له ثوابی نه د قانون پوها او د بشري حقوقو د یو مبارز سلیم خان ایډوکیټ سره خبرې کړې ده. له هغوی نه مو په هغه وخت کې د بادشاہ خان د تعلیماتو د اثراتو په اړه پوښتلي دي.
بادشاہ خان بابا واحد سره د پښتنو په دې کبیر قائد چې د نن بس د پاسه سل کاله مخکې محسوس کړ
سلیم صاحب دار اختیادی چې ګنې په ثوابی کې د دې خدای خدمتگار تحریک زیات ځای لرلو کنه نو د هغې له وجې هلته د جنکو تعلیم یا د ښځو کار روزګار هم زیات دی. د هغې وخت راهیسې که موږ وګورو موجوده حالاتو ته هم تاسو دې ته څنګه ګوري؟
پورا نشوا فخر افغان جنکی بدے گا جنا
دا تپه چې دا تپه د کالوخان کلي د سوابې ضلع د کالوخان کلي یو زنانه وه چې کله خدای خدمتګار ډېر په زور کښې شه په 1920 کښې نو باچاخان بابا چې به کوم کلي ته تلو نو ډېر خلک به ورسره د بل کلي هم تلو بیا په هغه کلي کښې ګرځېدو او د جلوس په شکل کښې دا به د جلسې یو ځای ته تلو بیا به یې خلکو ته خبرې کولې. نو دا په کالوخان کښې دې خبرې ما خپله تحقیق هم کړی دی او دې پسې زه تلی وم یم دغه کلي ته او زمونږ د پاټۍ بیا د نیشنل پاټۍ چې کتلي وم اوس وفاق شوی دی د هغه ترور وه پېغله ترور وه دا واده کړې او هغه چې باچاخان بابا به تللو ښځې به کوټو ته ختې په کوټو به ورته ناستې وي او لاندې به د باچاخان بابا جلوس تېرېده. دا جلوس چې تېرېدله دا ټپه یو زنانه د خپل ځان نه فیلبدي دا ټپه کړې وه د کوټې باندې ولاړه وه او دا ټپه یې باچاخان بابا ته کړې وه چې که د زلمو د پوره ده شوه فخر افغانه جینکۍ به دی. نو د باچاخان بابا په تحریک کښې د زنانو ډېر لوی رول و او دم چې دا څومره رڼا وینو که نه په خپل وطن کښې خاص کر د پښتنو په وطن کښې د زنانو تعلیم او زنانو ته خپل حق ورکول دا د باچاخان بابا د تعلیماتو اثر دی چې داسې لږه ډېره رڼا شته. ګنې زه خپله دا خبره کوم چې زمونږ سوابۍ چې ده بېخي لېس سېلې زمونږ د پښتونخوا کښې د ټولو نه ډېر دی خو د زنانو تعلیم چې دی که نه دا هم په مونږ کښې ډېر زیات دی او د هغې وجې بنیادي دا ده چې خدایي خدمتګار تحریک چې و هغې کښې د خدایي خدمتګارو مشرانو څومره زمونږ په علاقې کښې تېر شوي دي هغې کښې څنګه په خپلو زامنو سبقونه ویلي دي داسې په خپلو لوڼو باندې سبق د خدایي خدمتګارو لوڼه چې دی ټولې تعلیم یافته دي خو د زنانو باندې دغه تحریک اڅکو او زنانه په دغه تحریک کښې باقاعده د نارینه سره څنګ په څنګ په دغه تحریک کښې کار هم کړی دی او راپاسېدلي هم دي ورسره.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خپرونه د هرې چهارشنبې او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
دا د نن ورځې تاندې هیلې پروګرام چې تاسو پکې د خدای خدمتګار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه او خاص کر د ښځو پر ژوند په اثراتو معلومات اوریدل. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیز خپرونه اوري او زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی، د دې ملازمتونو ترلاسه کولو قانوني لارې چارې څه دي، په پاکستان کې وفاق څوک کارکوونکي لري او په دې کې د صوبو برخه څومره ده، آیا دا ملازمتونه د قابلیت پر اساس ورکول کیږي که نه د هرې صوبې خپله برخه ده، آیا د ملت پالو دا خبره سمه ده او که نه چې په وفاقي ملازمتونو کې د دوی پر برخه انصاف نه کیږي. دا او له دې سره تړلې نورې پوښتنې هم د دې څانګې له پوهانو سره شریکوو. اوریدو ته یې د مشال رادیو د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. د پاکستان د اساسي قانون له مخې دا یو وفاقي ملک دی چې څلور صوبې لري. په دې کې د نظام چلولو لپاره کارکوونکي پر سر کې په مجموعي توګه په دوو ډلو ویشل شوی دی، یوه ته صوبایي ملازمت او بل ته وفاقي ملازمت وایي. اوس پوښتنه دا ده چې په بنیادي توګه په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی. د اړوند چارو پوه او یو حکومتي افسر مجیب پانیزی یې داسې وضاحت کوي.
صوبایي ملازمتونه یا وفاقي ملازمتونه موږ داسې سره جلا کولای سو چې کوم صوبایي ګورمنټ یا صوبایي خپل بجټ زه کوم ملازمینو ته پیسې ورکوي او کوم کار چې نخلي هغه ته صوبایي ملازمت وایي، او کوم ملازمتونه چې په وفاق کښې دي په فیډرل ګورمنټ کښې دي چې اسلام آباد کښې هغه چینی هغه وبري هغه وخت ملازمینو ته که هغه د ریلوی دي که هغه د پولیس دي که هغه د ډسټرکټ مینجمنټ دي که هغه دا نور دي هغه ته موږ وفاقي ملازمین وایو. هغو بجټ او د هغو پیسې چې دي هغه وفاق ورکوي.
وفاق د نور واک ترڅنګ د ملک د ملازمتونو پر یو لوی برخه هم اختیار لري. د کابینت ډیویژن د 2020 کال د ریپورت مطابق په وفاق کې 6,02,319 سانکشن نوکری وي او 15,05,241 نوکری وي. موجب پانیزای د سانکشن او اکچوال نوکری په اړه وایي، یو هغه دی چې خلک پرې لګیاوي کار کوي او بل هغه دی چې لا خالی وي.
هغه پوسټونه دي چې په هر محکمه کې فرض کړه 10,000 پوسټونه خالی پراته، کله 15,000 خالی پراته، کله 15,000، حالانکه هغه منظور وي له وفاق څخه دوی ډکړي دي توسه نه دي، یا عدالتي معاملات وي یا اسی سستی وي یا گورنمنت چینج وي، نو یو سانکشنډ نمبر جلا وي او چې کوم ډک دي خلک پر لګېدلې دي تنخواه وي اخي هغه اکچوال جلا دي. نو اکچوال همیشه تر سانکشن کم وي، همیشه څو پوسټونه په هر محکمه کې خالی پراته وي چې دوی سوکا سوکا وختن په وختن ټکوي.
خلک زیاتره وخت هڅه کوي چې وفاقي ملازمت ترلاسه کړي. له موجو پانیزی څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره د وفاق او صوبې د ملازمتونو په مراتو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل
عموما دغه خیال وي چې د وفاقي ملازمتو مراعات ډېر ښه وي، خو زما خپل رایه دا ده چې دا ډېر فرق نه لري. چې کله د 12 ګریډ زه یا بالا ته ولاړ شي هلته بیا د هغو لږ صورتحال بهتر وي. د وفاقي ملازمینو هغه د کور دپاره پیسې ورکوي، د کرایې دپاره پیسې ورکوي، د استوګي دپاره یو میډیکل الاونسز وغیره لږ بهتر وي. ډیر فرق یې نه وي، نه ډیر زیات سړی نشي ویلی چې هغه ډیر زیات ښه دي او ډیر بیکاره.
اوس پوښتنه دا ده چې د وفاقي ملازمت ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ د ویل دا په مسلک او زده کړو پورې اړه لري. نموړي د لوړی کچې د نوکریو په اړه زیاته کړه،
یو خو ټیکنیکل پوسټونه دي، انجینیئرز دي، لکه په سوی ساودن ګیس کمپنی کې یا په پټرولیم کمپنی کې یا په بل کې، هغه خو نو ته انجینیئر وي یا ماسټر ډیگری به درسره یا پی ایچ ڈی به درسره، یا خو ډېر ټیکنیکل دي. یو بیا کمیشن پوسټونه دي چې پبلک سرویس کمیشن یې اناؤنس کوي یا اعلان کوي چې بای خلک دا اپلای ور باندې وکړي، نو په هغه کې به تاسو ورلس جماعت کم از کم ویلي، او بیا د دغه امتحان چې سی ایس ایس ورته وایي، سینټرل سپیریئر سرویسز، د دغه امتحان به تا تیاری کړي او بیا به ته اپلای کړي. او یو چې بیا دي ډپارټمنټ بیا خپل هر محکمه چې د خپل پوسټونه جلا اډورټایز کوي، هغه پبلک سرویس کمیشن ته هم ور کولای شي او په خپل ایم اعلان کولای شي. باغ کم کم از کم ستا ماستر ډیگری خو نه پکار وي، یا کم از کم ستا ګریجویشن خو نه پکار وي. بیا کډی خلک اپلای وکي چې درخواستونه چې بیا په زراو کې وینو، بیا یو ټیسټ ورته چیز دي، سکرینینګ ټیسټ ورته وی چې هغه ټیسټ پم تکه. نو هر نوکری چې وي د 17 لوونه ګریډ الور څه نه څه تیاری خامخا وایي، اسی واکین یا اسی لارو ته نشه وتللای چې پستور لري نوکری د پیدا.
هغه وویل د ټیټ کچې ملازمتونه ترلاسه کول او یا د هغوی قانوني لارې چارې بیا نسبتا اسانې دي.
کلریکل نوکری، سپورټنت لیول یا چوکیدار، چپراسي یا ډرایور، هغه کې ډیره تیاری نه وایي. هغه صرف ماجستیر د ډیگری او د ایجوکیشن پښتنه کې چې تا تعلیم څو اخستی دي، او هغه حساب هغه ته وایي چې کاغذان را جمع کړه. نو کاغذ کوم کاغذان ډیر وي، نو بیا دوی لانګ لیسټینګ، شارټ لیسټینګ ماجستیر ګور چې دوی نمبر څو دی،
په پاکستان کې د تعلیمي معیار له پلوه د صوبو ترمنځ ډیر فرق لیدل کیږي. د ځینو صوبو تعلیمي معیار شوی او د ځینو هغه کمزورې. اوس پوښتنه دا ده چې پر وفاقي ملازمتونو یوازې د ښه تعلیم لرونکو حق دی کنه د صوبو لپاره څه ځانګړې برخه یا کوټه هم پکې شته؟ مجيب پانیزای یې په اړه وایي،
ایا د صوبو کوټې یقینا پکې شته. اوس په سی ایس ایس کې چې دوی چې کوم سیټان هر محکمه جمع کوي، او پبلک سرویس کمیشن ته فرض کړه انکم ټیکس ډپارټمنټ دی، فارن سرویسز دی، پولیس دی، یا پاس دی په خواجه بی ڈی ایم جی ورته وایي، نو هغه کسان پوسټ هم راواستي و پبلک سرویس کمیشن ته چې باید اصل کسان زما پکار دي، نو هغه بیا پر دغه باندې تقسیم چې د پاپولیشن د ریشو له حساب چې کوم په ان ایف سی کې دوی اشه دي داغه حساب تقسیم سي، او یو ډیر ګڼ شمیر چې دی هغه دوی د میرټ لپاره مشيشت. نو اول خو ته په خپل صوبایي کوټه باندې راشي، او کته بیا ډیر شې قابلیت لري که صوبایي کوټه باندې نه راځي، دا ته ډایرکټ میرټ ته موتل شي. نو دا خصوصا پبلک سرویس کمیشن د سنټرل سپیریئر سرویسز ایگزام، ڈپارٹمنٹ سے کئی ڈپارٹمنٹ ہم دیر ہر وقت بھی تقریباً کوٹے لگی تو وفاق کی ہر صبح کا سندھی کا بلوچستانی کا پنجابی کا خیبر پختونخوا بھی تاجدی خپل کوٹے لگی اور کوٹے مطابق خلق آخی
په پاکستان کې ملتپال ګوندونه زیاتره وخت دا شکایت کوي چې د دوی په وینا د نور وسایلو ترڅنګ په وفاقي ملازمتونو کې هم د وړو قانونو حقونه ترورل کیږي. دوی وایي یو پلو د وړو صوبو برخې کمی ایښودل سوي دي او بیا هغوی ته هغه وړې برخې لا هم په پوره توګه نه ورکول کیږي. له کارپو موجب پانیزي مې وپوښتل چې د ملتپالو دا شکایت تر کومه حده پر ځای دی. هغه وویل
په دې کې څو ډېر حقیقت شته، یو څو خو کل کل مغالطم پکی راشی. چه حقیقت دا ترسته چی وفاقی اداری چی کل دغا اعلان کی او خلق اخبر فارمان یا درخواستون ورطا جمع کی، نو که کل درخواستون نیسی جمع یا دوی پا اخبارو کی نی ورکری یا زو تدل تناس پا بلوچستان کی پا پشین کی او پا مستون کی او پا پنجگور کی یا پا جوب کی خبر نسو، چی کل خبرو جمع کوئی دوی بیا آغا تاریخ تر سبوی بی بیا چی دوی د بلوچستان فرض که خل نه راله دوی باید چې دا کښېږ دي کیری فارورډ یې کړي او دا بله وارې بیا اډورټایز کړي چې باید هر وار زموږ خلک نه راله. دوی څه وکړي چې پر هغه باندې دننه په ډپارټمنټ کې یو محکمه جاتی یو منظوري واخلي او دا واخلي چې چونکه د بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا د سند خلک نه راله یا کم راله، نو موږ به دا نوکري داسې کړو چې یو فی الحال به دوی خلکو ته ورکړو چې موږ ته اپلای کړي دا یا میرټ والا ته به ورکړو، دا بله وار چې بیا موږ برتي کړو بیا دې و صبح ته بیا کشیرد و کمپنسیت بکو. نو دا بار بار توی داسی عمل که ایچی آغا و مرسد گله جوره کردی دا. دویم خبر دایی چی کلا یو مسئله لمرسد دام شروعی چی ده تا خلقو دومیساین جور کردی دی.
ده ده پا وینا ده دی بلا وجه ده ورو صبح ده خلقو پا یوان یو بانا کمزوری هم دا.
او یو پا دی که بلا حقیقتم ستا آغا بیا از مرد خواه سستی دا. یو خو موږ خبره ژونه اخبار ریګولر ګورونه یا سایت ګورونه چې کله دوی دا موکمه خپلې نوکریانې په اخبارو کې ورکړي چې خلک اپلای وکړي، نو موږ داسې اپلای ونه کړو. بیا زموږ ځوانان داسې لږ د سستي ښکار دي چې باید دی اوس لاړ شي خامخا اپلای وکړي په اسلام آباد کې به اوسي، یا دلته د مور د پلار هم خیال دا وي چې زما بچی دي به زما د څنګه ناست دي دلیکه لږ ګټیم ټیکې دي دی نو اسلام آباد له ځي نو بیا مسافري ده نو خواري ده نو فلانات. دا درېیمه خبره ده. او څلورمه خبره دا ده، آخري خبره ده چې که ته اپلای کوې پر کښته کلریکل سټاف باندې فرض یې که ستا نوکري که څه تنخوا که څه ته 40,000 یا 50,000، نو 40,000-50,000 چې ته په اسلام آباد کې ژوند کوې هلته ژوند ډېر ګران دی، نو که ته 40,000-50,000 اخلې هغوی به ته کرایه ورکوې، هغوی به ته په ځان شی خورې، نو تا ته که سره بچت کوي نه، نو خلک په دغه مودې ته ترجیح ورکوي نه.
د پاکستان اساسي قانون د صوبو ترمنځ د یووالي ضامن ګڼل کیږي. د هغه وجه دا ده چې په دې قانون کې د ټولو صوبو او د هغوی د ولس د حقونو تعین سوی دی. له قانون پوه حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې د ملتپالو شکایتونه د آئین له نظره تر کومه حده پر ځای بلل کیدای شي. هغه وویل
په ادارو کې اول اداره زموږ د عدلیه غه ده، زموږ د عدلیه غه چې د بلوچستان کم په فیډرل پوسټونو جوړیږي هغه یا خو خالی پاتې دي، څوک برتیسی وی نه دي په هغه باندې، یا که بیا برتیسی وی دي د نورو صوبو خاص کر د پنجاب د صوبې خلک په هغه باندې برتیسی وی دي. د غرنګه کته را واخه د اسلام آباد های کورټ کې زموږ د بلوچستان های کورټ یو کوټه و هغه اوس د سیو میاس مخ کې پرکړه وسوله تر دې مخ کې په هغه باندې بل جج صاحب ناست و. د غرنګه کته بیا فوج را واخه او د غرنګه کته بیا ته نورې ادارې را واخه ټوله پاغت ناسوب سره نه دی. اصل کې د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې چې کوم د اختیاراتو ویشل سو فارموله ده هغه د علاقو په بنیاد نه ده، هغه د آبادی په بنیاد باندې ده. نو چونکه هغه د آبادی په بنیاد باندې ده، نو کمې کوچنۍ صوبې چې کمې دي هغه همیشه سه دغه تحفظات دي، د هغو دغه ویره ده چې زموږ یا خو هلته برخه بالکل نشته یا که برخه شته په هغه باندې وفاق له موږ سره مختلف چل ول کوي او هغه سیټان خالی پاتې.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کام او هر وګړي ته خپل قانوني حقونه ځکه نه رسیږي چې د ده په وینا په دې ملک کې ویش د آبادی پر بنیاد شوی او آبادی د ځینو کامونو او صوبو ډېره وي او د ځینو هغو لږ.
تاریخی پس منظر سی وګورې بنگلاديش کم موجوده است، بنگلاديش تک هغه ټیم سي دای کوم مغربي پاکستان، نو هغه لمر سره جلا په دغه خصوصي هغه ولې سدا بده آبادی په بنیاد باندې په هغه ټیم دغه موجوده پاکستان ورته ول سي یاد بده رکبه په بنیاد باندې، لیکن کم ټیم سي هغه مر سره جلا سو بیا چې دلته دا سلور کومن پنځه کومن سره پاتې شو یا سلور سبې سره پاتې شو هغه په منځ کې بیا دا خبره رااله بیا بیرته دغه پنجاب ول سي ادب د آبادی په بنیاد باندې او دا به درکبه او د حقوق په بنیاد باندې نه نو دا خو قانوني او آئینی اړخ دا ده لیکن په آئین کې دا کوم زیات لسم ترمیم موصول لا لسم ترمیم بعد د سبو خپل لم دغه ول ستانو لو کوټه ولې لیکن لبد مرغ جب لا لسم ترمیم بعد هغه اوس د خلکو ډیرو خلکو ادارو یا خلکو نه د خوښ نه په پاکستان کې هغه لسم ترمیم کوشش کوي چې هغه بدل شي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبایي او وفاقي ملازمتونو د دې ملازمتونو د ترلاسه کولو پر طریقې کار او په دې اړوند د شکایتونو په اړه د پوهانو خبرې واورېدې. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.